د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو ایوي بلې خبرونه تخ راغلست. قدر منوریدونکو، لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونه په 19 یویشت او 25 مترو لاندو چپو پیلېږي. په دې اوسه ته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته، د طالبانو د حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې له سیلابونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو د احتمال خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو او په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د اټکل لمخې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښت اندازه له 15 تر 45 ملي مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې په یو ساعت کې د 50 او 80 کیلومترو په سرعت د سختو بادونو امکان شته. وروستیو بارانونو او سیلونو سلګونه کسان وژلي، زرګونه د استوګنې کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د افغانستان لپاره د قطر، متحده عربي اماراتو، بلجیم، کاناډا او فرانسې له ځانګړو استازو سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. میرمن امیری پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په دې لیدنو کې د دوحې په دریمه غونډه کې د ښځو او مدني ټولنې د معناداره ګډون پر اهمیت ټینګار کړی. ټاکل شوې د دوحې دریمه غونډه د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د متحده عربی اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی دي. د متحده عربی اماراتو د خبری آژانس د خبر لمخې د ابوظبي په شاتی ماڼۍ کې په پرونی لیدنه کې دواړو خواوو د اړیکو د پیاوړتیا او د سیمه ییز ثبات پر لارو چارو بحث وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې حقانی له هیواده بهر سفر کوي. نوموړی د امریکا د ترهګرو او تر تعقیب وړ کسانو په فهرست کې دی. آژانس د ښاغلي حقانی له قوله لیکلي دي چې هغه د متحده عربي اماراتو د مشر پر لیدو خوښي ښودلې او له دې هیواد سره د افغانستان اړیکې ستایلې دي. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې اوکراینی ځواکونه به د روسیې د تاسیساتو د کمزوري کولو لپاره پر دې هیواد د اوږدو واټن ویشتونکو توغندیو حملو ته دوام ورکړي. ولادیمیر زلنسکی بیگا په یو ویډیوي وینا کې په جګړه کې د لری واټن ویشتونکو بي پيلوټ الوتکو د کارولو لکبله اوکراینی ځواکونه وستایل. هغه ویل پروانه جګړه کې دا ثابته شوې ده چې په خاص ډول بي پيلوټ الوتکي یا ډرونونه ښه نتیجه ورکوي. زلنسکی یادونه وکړه چې د بي پيلوټ الوتکو کارول باید دوام وکړي او ژمنه یې وکړه چې د دې وسلې تولید به زیات شي. او د هند صدر اعظم نارندرا مودی پرون د هند په عمومي انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. هغه وویل که څه هم د ګوند د ځواکمن اپوزیسیون پر وړاندې څوکۍ له لاسه ورکړي دي، خو بیا هم په انتخاباتو کې بریالی شوی دی. مودی پرون د خپل ګوند په مرکزي دفتر کې یوې غونډې ته وویل دا بریا د نړۍ د سترې ډیموکراسۍ بریا ده. له جواهر لال نهرو وروسته مودی دوهم صدر اعظم دی چې د درېمې پرلپسې دورې لپاره په واک کې پاتې کیږي. په هند کې د روانو انتخاباتو په ترڅ کې چې شپږ اونۍ دوام وکړ، تر 640 میلیون ډېرې رایې کارول شوې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمن اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرېږي. وباورې چې د ناروې د کډوالو شورا اندېښنه ښودلې چې په کابل کې زرګونه هغه کورونه چې طالبان یې ناقانونه بولي رنګ شوي دي.
احوال به څه کړو، څه په درد مخوري، ډوډۍ او اوبه خو نه راکوي، ځای او کور نه لرو او دا د وینې چې کور یې راړنګ کړ. دې سیمه کې 410 کورونه تخریب شول، ټول در په دره شول.
په جرمني کې د یو افغان په لاس د یو پولیس د وژل کېدو پیښه به په دې هیواد کې د دیره نورو کډوالو پر ژوند څه اغېز وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د لومړۍ لوبې د ګټلو له کبله افغانان څومره خوشاله شوي دي.
زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا څخه لوبه وګټله. که چیرې لوبې باید هم موږ بیا هم خپله لوبډله حمایه کوو، سپورټوې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وایي په غزه کې د جګړې له پایله په لویدیځه غاړه کې له 1500 ډیر فلسطینی وګړي وژل شوي دي. په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له چارواکو غوښتي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو د خوندیتوب ملي او نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي. د شورا اندېښنه ښودلې چې د طالبانو چارواکو په کابل ښار کې زرګونه هغه کورونه ړنګ کړي دي چې د دوی په وینا ناقانونه جوړ شوي وو. د صفی الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه تفصیل.
د افغانستان پلازمینه کابل کې طالب چارواکو داسې خلک له خپلو کورونو ایستلي چې د تګ او اوسېدو لپاره هېڅ ځای نه لري. دا خبره د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټورنر په یوه اعلامیه کې کړي چې د ملګرو ملتونو خپرندوی پاڼې ریلیف ویب هم خپره کړي. په اعلامیه کې پرون د ښاغلي ټورنر په حواله راغلی چې له یک شنبه راهیسې پلازمینه کابل کې د شاوخوا شپږ زرو داخلي بې ځایه شوو کورنیو د اجباري شړلو مسلې سخت ټکان ورکړی، ځکه دا په افغانستان کې ځینې تر ټولو زیانګالي خلک دي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس له طالبانو غوښتي چې له خلکو سره له زغم کار واخلي او تر هغه چې قانوني محافظتونه، مناسبې پروسې او بدیل کورونه نوي چمتو، چارواکي باید د غیر رسمي استوګنځایونو د ورانولو او له دغو کورونو د خلکو د جبري استلو څخه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه نږدې 6 میلیونه خلک بې ځایه شوي وو چې 4 میلیونه جګړو او شخړو او پاتې نور طبیعي ناورینو له خپلو اصلي مینو کډه کولو ته اړ کړي. دوی اکثر په پنډغالو او ډیرو غیر معیاري خونو کې اړولي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي له پاکستان د 6 لکو افغانانو د راستنېدو مسلې هم د داخلي بې ځایه شوو ستونزې او شمېرې لا پسې زیاتې کړي. د شورا ویلي د کابل په شمول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنیو بې ځایه شوو خلکو ته حقوقي مرستې او نور خدمات وړاندې کوي. د راپورونو له مخې کابل ښاروالۍ د کابل په څو سیمو کې ناقانونه ودانۍ او هستوګن کورونه وران کړي او عملاً د ورانولو چارې د کابل له ختیځ نیولې د لویدیځ او شمال پورې روانې کړي. اکثر خلک وایي دوی کلونه کلونه دغو کورونو کې اوسېدل او اوس نه پوهېږي چې خپله کډه چیرته یوسي. د کابل د اومې ناحیې یو اوسېدونکي د نوم له اخیستلو پرته وویل: ښاروالۍ احوال به څه کړو؟ څه په درد مخوري؟ ډوډۍ او اوبه خو نه راکوي، ځای او کور نه لرو او دا د وینې چې کور یې غړنګ کړ. دې سیمه کې 410 کورونه تخریب شول، ټول در په دره شول. چیرته لاړ شي دا خلک؟ د کابل ښاروالۍ ویلي د ناقانونه ودانیو او کورونو ړنګولو ته ژمنه ده. د ښاروالۍ ویلي د سړکونو د پراخولو لپاره اړ ده چې دا ناقانونه سیمې چې په دولتي ساحو کې جوړ شوي وران کړي. اخوا د طالبانو عدلي وزارت هم پرون ویلي د دولت د لسګونو زره جریبه غصب شوو ځمکو د بیا نیولو امر یې کړی دی. خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. ورسته لدې چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په گزارونو یو پولیس وواژه او څو تنه نور یې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د دې پیښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 کال راهیسې په جرمني کې اوسېده او د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده. له دې پیښې وروسته له جرمني د خطرناکو او قانون ماتونکو کسانو د ایستلو په اړه په هغه هیواد کې غوښتنې هم زیاتې شوې دي.
د جرمني د کورونایو چارو وزیر نانسی فایزر د هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې له مخې یې وکړی سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمني دولتي رسنۍ دویچ ویله د رویټرز د یو راپور په حواله لیکلي چې د دغه هیواد د کورونایو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمني امنیتي ګټو ته په ښکاره ډول د ایستلو پروسې د اغیزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. د غیر رسنۍ د رویټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د ایستلو د بیا پیل امکان هم تر څیړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر یې ټینګار کړی، هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زره وایستل سي. نوموړي زیاته کړې، دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضاو له ډېرېدو سره سوې ده. په ورته وخت کې د جرمني ښی اړخ ګوند هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د ښی اړخ ګوند مشرانو الیس ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني ښی اړخ ګوند په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. دې مسلې یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال سوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د حد اقل درې کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له درې میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه دې هیواد ته د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بللې دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بعد مرغه د نن ورځې خبرونه ښیي چې د آلمان یا جرمني ښی اړخ ګوند او یو شمېر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتونکي دي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټولو افغان کډوالو باندې څومره اغېز درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره یې د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني ښی اړخ ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. د هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او پنځه نورې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډوال سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لوري د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان په لاس د یو پولیس تر وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو اندېښنې. د کرکټ یو شمیر مینوال د کرکټ د نړیوال جام په شل اووریزو سیالیو کې د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې د بریا هرکلی کوي. دوی هیله مندي چې افغانستان به په راتلونکو سیالیو کې هم دا راز بریاوې خپلې کړي.
د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا شېبې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن بې په ورځ د شل اووریز نړیوال جام په خپله لومړۍ لوبه کې د یوګاندا لوبډلې ته په ستر توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره مخالفې لوبډلې ته 104 منډې هدف وټاکه. د یوګاندا لوبډلې ټول لوبغاړي په 14 اور کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 50 منډې یې جوړې کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې یوګاندا ته 125 منډو په ستر تفاوت باندې ماتې ورکړې. زمنګ تمرینات به دوام لري. تاسو پوهیږئ چې زمنګ لوبډله د نړیوال جام نه تقریبا دوه اونۍ مخکې ویسټ انډیز ته تللې وه. هلته پوره چمتووالی نیولی دی تر څو د غیزي ویشتن ځایونو سره او آب و هوا سره آشنا شي.
سادات زیاته کړه چې ملي لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله لري چې راتلونکي لوبې هم وګټي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډېر خوښ دي او دا بریا یې د راتلونکو لوبو لپاره ښه پیل بللی. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي ولی احمد آزادی رادیو ته وویل:
یو یک ځای خیلی خوشی او خرسندی اس وخت کې
دا د ډېرې خوښۍ ځای دی چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې په وړاندې بریا خپله کړه. دا زموږ لپاره ځانګړې خوښي راوخي. باور وکړئ چې هغه وخت کې مو لسترګو اوښکې وبهېدې. موږ هیله من یو چې زموږ ځوانان دې په ټولو برخو کې ښې لاسته راوړنې ولري.
زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا څخه لوبه وګټله او دغه سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ. کچیر لوبې باید هم موږ بیا هم خپل لوبډله حمایه کوو سپورټوي. کچیر یې وګټي نو بیا د سپورټولو تر څنګ به ډېر خوشحاله هم سو او همیشه د بری دعا یې کوو ان شاء الله خدای دې همیشه بریالي لري.
د کرکټ د چارو پوه احمد فرهاد فدایی هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالۍ بولی او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده.
واقعا
ډیره عالی وه او دوی به راتلونکي لوبې ته چې د نیوزیلینډ سره یې کوي په خورا لوړې او مثبتې روحیې میدان ته ننوځي. موږ هیله لرو چې افغانستان به بل پړاو ته ولاړ شي. انشاءالله تر اوسه افغانستان سیمی فاینل ته نه دی رسیدلی او هیله لرو چې افغانستان به نیمه پای لوبې او پای لوبې ته ورسیږي او انشاءالله نړیوال جام به وګټي.
تاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي لوبه به د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیشن می پورس د جوزا په 19مه د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو تر سره شي. په دغه نړیوال جام کې چې لوبډلې د 15 ټیمونو په 4 ګروپونو کې ځای پر ځای شوی، افغانستان په دریم ګروپ یا سی کې دی او د نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا، نوی ګینا د کرکټ له ملي لوبډلو سره سیالي کوي. له 2013 کال راهیسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړی چې تر ټولو ښه پایله یې په 2014 کال کې ترلاسه کړې وه چې په ترڅ کې افغانستان د دې سیالیو د 10 غوره لوبډلو په کتار کې راغلی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر په لویدیځ غاړه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په غزا کې د جګړې له پیله په لویدیځ غاړه کې له 1500 ډیر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو او په يهودي مرزایونو کې د ډېره اسرایلیانو لخوا وشل شوې دي. د غزې په تړانګه کې د رواني جګړې له کبله په لویدیځ غاړه کې هم ناامني زیاته شوې او کله ناکله له دې سیمې څخه هم د نښتو راپورونه ورکول کیږي. د صفی الله ستانکزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکه تورکوایی دا د دارک وړ نه ده چې د اکتوبر له 8 راهیسې په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې تر 500 ډیر فلسطینیان وژل شوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ولکه تورک د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې پر اسرائیلو انتقاد سره وویل، شاوخوا اته میاشتې مخکې د غزې په تړانګه کې د جګړې له پیل راهیسې لږ تر لږه 515 فلسطینیان په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلي پوځیانو، د دغه هیواد نور امنیتي ځواکونو او اسرائیلي ښارګوټ میشتو خلکو لخوا وژل شوي دي. فلسطیني چارواکو په لویدیځ غاړه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 500 درویش تنه یاد کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک دا هم ویلي، په دې موده کې په لویدیځ غاړه کې د نښتو او یا هم د فلسطینیانو د ادعاو له مخې د اسرائیلو د اتو پوځیانو په ګډون له 10 ډیر اسرائیلیان وژل شوي. د ولکر ترک په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په اسرائیلو او بیا د غزې تراړې غمجنې پیښې بس نه وي چې په اشغال شوې لویدیځ غاړه کې هم خلک هر ورځ د بېساري وینې تویولو سره مخ کیږي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر ترک
دغه اعلان غندلی او د تیر کال د اکتوبر په اومه د حماس ډلې برید ته اشاره کړې چې له امله شاوخوا 1200 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي وو. د حماس جنګیالیو 250 یرغمل هم نیولي وو چې 130 تنه په غزه کې پاتې دي او 140 تنه یرغمل وژل شوي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې کنټرولوي راپور ورکړی چې د اسرایلي ځواکونو په ځوابي بمباریو او ځمکنیو بریدونو کې تر اوسه په غزه کې 6550 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي ښځې او ماشومان دي. د غزې په ترنګه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله د اسرایلو تر اشغال لاندې لویدیځه غاړه کې هم ناکراري رامنځته شوې او وخت په وخت په دغه سیمه کې د نښتو او مرګ ژوبلو راپورونه ورکول کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې په لومړي ځل د یتیمو ماشومانو لپاره د پالنې یو مرکز پرانستل شوی. په دې ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې رزنتون کې 200 یتیمان روزل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل لري.
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي وایي د دې د حکومت په مالی ملاتړ په دې جوړ شوي مرکز کې به هغه یتیمانو ته ځای ورکړي چې پلار یې وژل شوی وي، پلار یې ورک وي، او پلار یې په نشي توکو روږدي وي، او یا یې هم پلار معلول وي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولی. د اورزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست رئیس مولوی حافظ ګلاغا وویل چې دوی په دې مرکز کې د ماشومانو د پالنې تر څنګ هغوی ته د عصري او دیني زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
یو هغه ماشومان چې پلارونه یې مړه وي، یعنې پلار نه لري، او دوم هغه ماشومان چې پلارونه یې ورک وي، پلار نه لري، دریم هغه ماشومان چې پلارونه یې معتاد وي، یعنې په روینو باندې اخته وي، داسې معتاد وي چې هغه خپل د اولادو روزنه نسي کولی. څلورم هغه کټګوري ماشومان موږ پکې داخلوو چې هغه ماشومان پلارونه یې معیوبې، داسې معیوبې چې یو اندام یې کاټ وي، خپل د کوچنیانو روزنه نسي کولی. نو هغه موږ دلته راولو، دلته خوراکي مواد او سبقانو ارسه ترتیب موږ ورته برابرو، سلو کسانانو د پاره جذب کوو.
په اورزګان ولایت کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال په زرګونه ماشومان بې پلاره سوي دي چې اوس مهال یې سرپرستي میندو تور لغاړې ده چې هغوی یې د خیرات په مرسته پالنه کوي، او دغه راز سلګونه نور ماشومان چې پلرونه یې په نشي توکو روږدي دي، هغوی هم په ډېر بد وضعیت کې قرار لري او میندې خیرات ټولوي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی عنایت الله شجاع چې په دې پروګرام کې ګډون کړی وو، وی ویلې چې دوی به د تیر جمهوري نظام د وژل شوو سرتیرو ماشومانو ته هم په دې پالنځای کې ځای ورکړي.
موږ ته دا فرق نشته چې دا مثلا د امارت اسلامي د یو شهید بچی دی، دا مثلا د تیر حکومت د یو چا هغه دی مړی زوی دی، یا مثلا دا د یو معتاد زوی دی، یا مثلا دغسې یو غریب یو څوک دی. دا چې هر څوک وي، ټول د موږ بچیان، موږ به ان شاء الله برابر د نور د هر چا سره په یو رقم سره به دې روزنه کوو، فکر برمند کوو، او که خدا نه خواسته دا فکر ونه کوو، هر څوک مسؤول دغه مسؤول نه به الله تعالی پوښتنه کوي.
هغه یتیم ماشومان چې په دې روزنتون کې ورته ونډه ورکول سوی زیات خوشاله دي، او وایي چې غواړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکي روښانه کړي. احمد الله او بریالی چې په همدې روزنتون کې ورته برخه ورکول سوی ده، وایي زیات خوشاله دي.
دلته د دا پاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کړم، یو عالم راسه جوړ سي، درس زده کړم، دغه د خپل د سبقان د پاره ډېر ښه دغه تعلیم راته کوي، ډېر ځینې خوشحاله یو.
خوشحاله یو چې دلته موږ ته د روزنتون ته رالیږلي یو، او موږ ته دلته ښه پالنه راکوي او ښه درسونه راته وایي، دلته ښه ډوډۍ او پالنه راکوي.
که څه هم دلته د احمد الله او بریالي په څیر د 200 ماشومانو ژوند جوړ سو، خو د دوی په څیر بیا د سلګونه نورو ماشومانو ژوند لا هم په خرابات وضعیت کې دي، او دوی هم په دې هیله دي چې د دغه ماشومانو په څیر ورته د پالنې مرکز جوړ سي او په دغه سي مرکزونو کې ځای ورکول سي. خدا معلومه نه دي چې دغه نورو سلګونو ماشومانو راتلونکي او برخلیک به کله جوړیږي او څنګه به کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، چه به ورست است تاسو غږیز پیغامونه خبريږي د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ هم مهروي خو اوس یو ورستای راپور د کندوز ولایت یو شمیر بزګران وایي سکل د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی د دوی په وینا دا کموالی د ژمي په موسم کې د واورې د نورښت او د پسرلي په موسم کې د بې وخته بارانونو له کبله راغلی کاروانګر شکایت کوي چې پر خپلو کاروندو ډیر لګښت کوي خو حاصل کم راځي
د کندز کاروانګر د حاصلاتو کموالی او د غنمو لټیټ نرخ څخه شکایت کوي د دې ولایت یو شمیر بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخت او د پسرلي په موسم کې د بې وخته بارانونو لامل ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر محمدین آزادۍ روډي ته وویل چې پر شل جریبه ځمکه غنم کرلی وو خو د بې وخته ورښتونو او د موسمي آفتونو له امله سږ کال د حاصلاتو خوند نشته
نسبت به سال گذشته امسال غنم حاصلات غنم بسیار کم است هوا
سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې کمواله راغلی دی تیر کال مې له خپل کروندې 1500 منه د غنمو حاصل راټول کړی وو خو سږ کال 2500 منه حاصل کړی پروسږ کال یو من غنم په 1300 افغانۍ پلورل کېدل خو سږ کال یو من ښه غنم 1600 افغانۍ پلورل کېږي دولت باید د کروندګرو د ملاتړ په هدف پر وارداتي وړو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې د وطني غنمو نرخ لوړ شي
د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر رحمت الله هم ورته خبره کوي
د
غنمو اوسنی نرخ زمونږ کړی لګښت نه پوره کوي دولت باید موږ ته پورونه او کیمیاوي سرې راکړي تر څو بزګران پر خپلو پښو ودرېږي موږ په لوړ قیمت په ترکتور خپل ځمکې قلبه کوو او یوه بورې کیمیاوي سره په 3000 افغانۍ رانیسو غراس پر خپلو کروندو زیات زیار کاکو خو د حاصل راټولولو په وخت کې نرخونه رالویږي او زمون خواري په سین لاهو کیږي
50 کلن نصر الله چې له 1.5 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د غنمو د پیرو پلور کاروبار کوي هغه وایي له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو د واردولو زیاتوالي له امله د وطني غنمو نرخ او بازار پیکه شوی دی
اوس هغه ښه غنم په 130 پی دی تر 130 نه تر 130 پورې دی دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی دا د قزاق او دروس وړو چې را روان دي بیخي تاریخ تیر دی دلته موږ ته هیڅ په ګټه نه ده غونډ ضرر دی دولت نه دا خواهش کوو د دې دا نرخ لږ جکي اقلن 160 150 ته خو ورسي چې د دوی هغه خپل مصارف یو بوجه کوټ په 3500 دی څه وخت چې د دوی غنم راوځي هغه وختو کې غنم 500 روپۍ کوزي
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ روډي ته وویل
په کندز ولایت کې تقریبا په 1,16,16 هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوي نو الحمدلله د غنمو حاصلات ډیر ښه دي 2,40,410 مترک ټنه حاصلات پیشبینی شوي د تیرو کلونو په نسبت تقریبا 15% پورې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی
د معلوماتو له مخې د کندز 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي د کیمیاوي سرې او د تراکتور د تیلو پر لوړ قیمت سربیره د طالبانو د سرپرست حکومت له لوري له کروندګرو څخه د وشرو زکات په نوم د غلو دانو راټولول دا هغه ننګونې دي چې د دې ولایت کروندګر ورڅخه شکایت کوي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم مر زده هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ سړی کیم مر دا غواړو چې مر ته د اوبو یو تضمین برابر شي زموږ ولسوالۍ د اوبو د نشتون سره ډېره مخامخ ده او هیڅ زراعت زموږ په برابر کې پیدا نه کوي زموږ سره د اوبو پر برابر باندې کومک ونه وکړي او بیا زموږ د وطن د منطقې حالات وڅېړي چې کوم کښت ښه کښت کولی شي هغه سې تخمونه موږ ته راکړي موږ هم علاقه پوهېږو چې موږ کوم کښت وکړو
ذات غلام محمدی ازادی رادیو کارکون کو ته سلامونه وړاندې کوم بال سلام زمونږ ځای کې خو تخبوت راځي کواسي تاول لري او مؤسسه والا چې واسطه څوک لري هغه ته ورکوي او چې نه لري هغه انجینران بس خپلواک نه دي ما خپلو خپلوانو ته ورکوي څو ځمکه ولري هغو ته نه ورکوي. زما دا خواهش دی د مؤسسو نه چې انجینران خپل خپلواک وټاکي او دلته واسطه ډېره ده انجینران خپل خپلوانو ته کومکونه ورکوي مؤسسه هره مؤسسه چې ده حقدار ته حق نه رسي. مؤسسې والا انجینران ډېر ګران دي دې خبره کې چې خپلو خپلوانو سره کومک کوي غنم هر څه ورکوي نور موادونه او ځمکې څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي. یاره ولسوالۍ کې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څنګه بخیر چت شو زابل ولایت میړه کې نیول د نومي سردار محمد اکیار دغه د دلته مشته خو یو شی نه درا کول سوی نه بار را کول سوی د تخمونو را کول سوی دي یو شی نه درا کول سوی یعنی د وبوش کمزوریم دلته ستا وبوندې سخت کمزوري دي په شمسي په سولارانو باندې را کار هغه مو په پمزه کلان دي کمزوري دي نو باغونه مونږ ته تج دي او تخمونو مخمونو نه درا کړی یو شی نه درا کړ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو دا شیبه خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې له سیلابونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو د احتمال خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو او په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د اټکل له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښت اندازه له 1500 تر 1540 ملي مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې به په یو ساعت کې د 580 کیلومتر په سرعت د سختو بادونو د لګېدو امکان شته. وروستیو بارانونو او سیلونو سلګونه کسان ووژل، زرګونه د استوګنې کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې ویجاړ کړه. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان لپاره د قطر، متحده عربي اماراتو، بلجیم، کاناډا او فرانسې له ځانګړو استازو سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړي. میرمن امیری پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې لیدنو کې د دوهې په دریمه غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو د مانادار ګډون پر اهمیت ټینګار کړی. ټاکل شوی د دوهې دریمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحا کې جوړه شي. د متحده عربی اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی دي. د متحده عربی اماراتو د خبری آژانس د خبر له مخې د ابوظبي په شاتی ماڼۍ کې په پرنۍ لیدنه کې دواړو خواوو د اړیکو د پیاوړتیا او د سیمه ییز ثبات پر لارو چارو بحث وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې حقانی له هیواده بهر سفر کوي. نوموړی د امریکا د ترهګرو او د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې دی. اژانس د ښاغلي حقانی له قوله لیکلی دي چې هغه د متحده عربی اماراتو د مشر پر لیدو خوښي ښودلې او له دې هیواد سره د افغانستان اړیکې یې ستایلې دي. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې اوکراینی ځواکونه به د روسیې د تاسیساتو د کمزوري کولو لپاره پر دې هیواد د اوږدو واټن ویشتونکو توغندیو حملو ته دوام ورکړي. ولادیمیر زلینسکي بیګا په یو ویډیویي وینا کې په جګړه کې د لرې واټن ویشتونکو بي پیلوټه الوتکو د کارولو له کبله اوکراینی ځواکونه وستایل. هغه وویل په روانه جګړه کې دا ثابته شوې ده چې په خاص ډول بي پیلوټه الوتکې یا ډرونونه ښه نتیجه ورکوي. زلینسکي یادونه وکړه چې د بي پیلوټه الوتکو کارول باید دوام وکړي او ژمنه یې وکړه چې د دې وسلې تولید بزیات شي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د هند په عمومي انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. هغه وویل که څه هم د ګوند ځواکمن اپوزیشن پر وړاندې څوکۍ له لاسه ورکړي خو بیا هم په انتخاباتو کې بریالی شوی دی. مودی پرون د خپل ګوند په مرکزی دفتر کې یو غونډه ته وویل دا بریا د نړۍ د سترې ډیموکراسۍ بریا ده. له جواهر لال نهرو وروسته مودی دوهم صدر اعظم دی چې د درېمې پرله پسې دورې لپاره په واک کې پاتې کیږي. په هند کې د روانو انتخاباتو په ترڅ کې چې شپږ اونۍ دوام وکړ تر شپږ سوه څلوېښت میلیون ډېرې رایې وکارول شوې.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگم من پا چلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم در مشروعان سر پا زکنان و زمنور در دیجون خوزه پا در مرد خوشحاله
در افغان خوزه در پرمختگون و استونز و هنداره
گرانو دوستانو سلامونه می اومنی یوش میر میرمنی شکایت کبی وای دا چی پسیهی برخه که دی خزینا کار کون کش میر کم شویده دوی دا ماشومانو دا روختیا پا برخه که لگان استونزو سرم مختی
او ری دلی خبر را نکوم ما خپل دلی دلی کتلی می دی اگه کور که محرم نست و شد دونی حق نلر یعنی دونی جورت نلری سیدا یو دروازه رو خلاصه که او دا خپل ماشوم فقط ورک سیدا واکسین که
د ماشوم د روغتیا په تیر بیا د واکسین په برخه کې د خزینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خزي په هغوی په خاطر تر ښځو پورې میسیج او پیغام نه رسیږي بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ در منګدونکو د سی برخه د کارکونکو په وینا افغانستان یو لغوي ودونه څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه خودل شوی ځینې د زیګون پر وخت مری یو شمیر بیا وروسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي په دې وروستیو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي د کابل اوسیدونکي ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي
ګوري د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسینول ماشومان په کورونو کې خو ښځې دي که نه میندې دي ښځې دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسینه شي ډاکتران نه واکسیناتوران نه نو دا اخره دا جامعه به خرابه کړي دې خواته وایي چې پولیو لپاره موږ الیزل کوو چې پولیو له بینځه لاړ شي او دې خوانه موږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د ښځو دروازو شاته تک تک وښي چې ماشومان واکسین کړي ښځو دروازو شاته نارینه ځي او ښځې ته ځواب ورکول شوي چې تاسو نور کار مه کوئ په دې برخه
د کندهار ولایت یوه اوسیدونکې چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي د طالبان حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلی دی چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په سي برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سي خدمتونو لپاره لاړې شي که بیا اجازه ور هم کړي طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکونکو او خدمت وړاندونکو په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو بالخصوص یو ښځینه پرسونل یا ډیر محدود سوی دی اول خو خپل د کورنۍ د خو یو ښځې کچيري هم یو کورنۍ مثبت او اوس پاسواد اوس تحصیل کرده اوس هغه بیا هم خپل لور یا خور ته وایي چې ورسره زوی تا په دا برخه کې زده کړه لري تجربه لري باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کړي یعنی زموږ په خپل ټولنه کې د زنه داس سان دی اول د خپل کورنۍ د خو دوی مشکلات لري کله سی خو راوځي وظیفه پیدا کیو بیا په دا برخه کې کار کوي نه په لیرو پروتو سم خو قطن بل خصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه سي دوی د شیزه لیرو پروتو سم ته نه لږی بیا سي دا زی وظیفه تلاسه کې متاسفانه سي بلا محرم دوی په دغه برخه کې دوی نه استخدامي ویزه یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسري بلا محرم دي په کور کې داسې څوک نه لري او کاشکې تا محرم ته ماش ټاکلی وای یو ورور یو خاون په اصطلاح یو خپل دوست قریب یا اولاد به د ځان سره پیوست کړی وای اما تاسې ټاکلی ماش د یو محرم لپاره نه لري نو بیا خور کې څنګه په دغه یو ماش باندې سلیر وی ساعت د خپل محرم د خپل کار هم وباسي د خپل درس هم وباسي او د خپل یو سماش د پاره لري پروتو څنګه سلیر وی ساعت به له ماشه ته محرم د ځان سره وګرځوي لومړی خودل ته صحیح پرسونل نه لري لارو او کله چې موږ ته یو صحیح پرسونل د یو ډېر ځای سره سي نو حد اقل باید موږ دغه ځای نه کو باید دغه واکسین او دغه دواوی ترلاسه کو. متاسفانه دا سنسته او درې مده دغه دی رواج ننګ غیرت دا خبره ده چې په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي امه پاغه کې یو څو کوره پاتې سي ځکه په هغه کور کې محرم نسته او شزه دونی حق نه لري یعنی دونی جرأت نه لري سي دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکه سي دا واکسین کوي یا پولیو کنه په دغه پوری مربوطه سي ولا شرم ده بل محرم راووتل یا محرم په کور کې نسته څنګه نارینه تور وتل ماشوم دی وروي سي دا درې هغه منفي نقاط سي زموږ په ټولنه کې متاسفانه سي زموږ شزه سره مخامخ دي او دا ستونزه مشکلاتو سره یعنی اوس مهال هم دا لړۍ دوام لري ډیریږي اما په دې کې کوم کمښت موږ نه وینو ځکه زه خپله د صحیح برخې یو کارکوونکی وم او ما خپله د خلک ولیده لیدلې مې دي او متاسفانه اوس هم او ورځ تر بلې هغه حالات ډیریږي کوم مثبت بدلون موږ نه دی پکې لیدلی.
په کلیو او بانډو کې بیا یو شمېر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپلو ښځو ته دا اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي. د تب د پنجي مسله عقله وایي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلومو ماشومانو ته رسیږي.
صحي کارمندان چې دي بخصوص کې واکسین نشان په برخه کې د ښځې اوسېږي لکه پوهېږي د افغانستان د خلکو د رسم رواج په اساس دوی اجازه نه ورکوي کنه چې سړی کور ته داخل شي واکسین وکړي یا د دې د کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو پاره کې ځکه چې کله چې دوی واکسین کوي کنه لږ معلومات غواړي یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کوي نو د دې په اساس یو تماس پیدا کیږي. نو افغانان بخصوص د کابل نه بهر دغه ولایات کې دا مناسب نه ګڼي نو کله چې دا کارونه شي یعنی ښځې مېرمنې په دې سیستم کې ونوسیږي واکسیناتور په توګه خپل وظیفه ونه شي کړی یا په دې نورو صحیح برخو کې دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلات په اساس د ده له امله رامنځته کیږي لکه موران دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه بیي نو کله چې واکسین ته بونه نو دا زمینه ده ته فراهم کیږي لکه یو مثال به درکړم یو بدبختانه هیواد چې تر څوب کې د نورو محدود هیوادونو سره تر څوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده نو یو مثال پولیو د موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسېږي یا نور صحي معلومات چې د کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره چې کوم معلومات د میرمن ته ورکول کېدل چې څنګه خپله کورنۍ د پلانینګ وکړي فیملي پلانینګ سره هم وکړي هغه به پاتې یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس خسته ورکول کېدل د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ لپاره د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضرور دی هغه نه په دې شاته پاتې کېږي نو کله چې دی شاته پاتې شو دی په دې شان پوه نه شو نو عواقب به لکه همدا جامعه د موږ د ښځو نه جوړه ده ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي نو کله چې دا مشکلات پیدا شي نو موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعاتو نه پوهېږي بخصوص که موضوع رالنډ کړو واکسین خواته نو کله چې مثلا په مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو یو واکسیناتور راشي هغه سړی اوسېږي کور کې تنه موږ یوه ښځه ولرو هغه د ماشومانو سره او ښځې ته ویل شوي کور کې یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي یو هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي کله چې واکسین ته بونه تلل نو ماشومان نو واکسین کیږي نه چې کله واکسین نشي واکسین یو اساسي شی دی یو ماشوم د ژوند لپاره د هغه د آینده ژوند لپاره نه چې کله واکسین نشي هر هغه مرض چې د واکسین کاوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي هغه به د آینده کې پیدا کیږي پولیو د پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د یو څاڅکي لپاره چورته نه ده شوی اخر کې به مثلا د ګزار باندې اخته کیږي نو کله چې په ګزار اخته شوه د خپل درس تحصیل هر څه نه شاته پات کیږي او جامعه ته به یو نامسمره یعنی یو وګړی ترتیم کیږي نو کله چې دا د سړی لخوا نن تنبیه شي او کله چې محیط ته اجتماع هم داسې اوسېږي لکه د زړه غټم کي که وغواړي یو اقدام وکړي خپل ماشوم شپخانې ته بوزي وغواړي کله محرم خو نه کیږي چې همیشه چا سره مثلا په کور کې سړی اوسېږي سړی شاید تللی وي بیرون ته ښځه تنه وي دلته ماشوم ژوبل سي کومه حادثه وکړي بام نه راوغورځي نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي نو دا چې کله اوسي جامعه کې محرم دا د دې موضوع سره موجیش چې محرم نشته د خپل یو مشکل دا مور کوشش کوي چې دا مشکل په دې کور کې حل کړي، ځکه چې بیرون ته چانس نشته، بیرون ته شپخانې ته لاړ، شپخانې کې ښځې ډاکټران نشته، کله چې بیرون ته ځي بیرون ته باید سره محرم اوسېږي. تاسو چې پوهیږئ چې صحیح مشکل باید په یو صحیح سکتور کې حل شي، هغه چې کله کور کې حل کېږي دا خپله دې ماشوم ته دا کور کې چې هر مشکل دی ته خپله یو غټ مشکل جوړېدی شي.
نارینه هم د خجیناسی کارکونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دی هم خپل نوم نه راته یادوي وایي
صحیح برخه کې د خزینه رول ډیر مهم ده، په خاص ډول په لرې پرتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو باندو کې، ځکه لا هم په ډیرو کلیو باندو کې خزینه ته اجازه نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا، البته چې دوی د نارینه پرته صحیح مراکز ته لاړ شي او خپل ماشومان دي یا ورته واکسین وکړي یا د نورو ناروغیو درملنه وکړي. مهم او لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه کارکونکي یا صحیح کارکونکي په دندو باندې وګمارل شي، سو د لرې پرتو ولسوالۍ او خزینه وکولی شي چې په ډاډه زړه یو روغ مرکز تلاړ شي او په دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې هلته خزینه صحیح کارکونکي شته او دوی به وکولی شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي. او که چېرته د خزینه صحیح کارکونکي البته په دنده ونه ګمارل شي، معلومه خبره ده چې پر ماشومانو باندې منفي اغېز کولی شي او د ماشومانو روغتیا ته زیان رسولی شي. کوم ناروغي چې دا په پیاتمن غالبه کیږي او د ماشومانو روغتیا ته به تاوان رسوي، نو مهم او لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه صحیح کارکونکي پر ټولو روغتیایي مراکزو کې پر دند وګمارل شي، سو د لرې پرتو ولسوالۍ خزینه کارکونکي په ډاډه زړه وکولی شي چې دغه روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي او پلا او هم د ماشومانو درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړې له واتسخه بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي، وای په نړۍ کې د سی خدماتو په برخه کې د میرمن رول ځکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکونکي هم میرمنې وي د ماشوم مور د غستونځه له بلې خځې سره چې سی کارکونکي ده شریکولای شي. ل ډاکټر کمال شاه سره مرکه کړي په غړې سره
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچا یوازې 12% پورې کارمندان سیدی په افغانستان کې خجینه وي، او مثال اوس یو کابل کې نسبتاً ډېرې وي، نورو ځایو کې کمې وي. 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځې، هغه 12% ښځې وي، نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي، پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسېږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم را وباسي، نو دغه علتونه دي. دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته یې ننې ورځي، که ماشوم ویده یم هلته دوی واکسین په نور نړۍ کې اکثریت ښځې دي. اوس که د هند مثال راواخلې، د پاکستان مثال راواخلې، دا خو هغه مخ پر وده هېوادونه دي. په پرمختللو هېوادونو کې خو به دا پخوا کې چې دا کوم کمپاینونه سوي دي په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې، خو په مطلق اکثریت ښځې دي. ښځې ولې په دې چې ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتاً تر نارینه ډېر زیات دی. دویم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي، پالنه د مور له غاړې، پلار په سهار ووځي ماښام راځي له کاره. نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولرې، ښځینه واکسیناتوران ولرې، نو د میندو پوهاوی زیات کې، نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص شي.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمېر میرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي که هغه پولیو وي یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر لس 12% د پولیو په پروګرام کې ښځینه کار کوي، تر دې زیاتې نه دي. هغه و هغسې دي هم هغه په غټو ښارونو کې دي، کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې ښځینه وو حضور په پروګرام کې شته نه. د دې لامل چې دي هغه کلتوري خنډونه هم دي، او هلته ځینې نورې داسې ستونزې، ښځو کار بندیز دی. نو دا ټول د دې لامل سوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه چې باید نتیجه ورکړي، څنګه چې پوهاوی باید رامنځته شي، په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتاً کم دی، ځکه چې هلته له میندو ته خو لاسرسی نسبتاً که خزینه کارمندانی نکیگی. دی جمهوریت لطاق و روستا دا دی خزینه و پکار بندیز دی دا موضوع نور پسی تکنی کردی دا دست دی خز و شمیر و راکم کردی.
پخپلا دی پولیو پاکل خبر رتا و که که چم دیر زیاد پا دی بارا که منگو تاسو خبری کردی خبرونی جوری سوی دی خو حالت په کتلو سره چې وسم خلق دا موضوع دومره ډیره مهمه نه نیسی، بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی، په دې خبرې وکړي دا پولیو څومره خطرناک ده؟
که سم په دنیا کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې راکمې سوي دي، یوازې په دوو هیوادونو کې پیښې رامنځته کېږي، افغانستان او پاکستان کې. د دې تر څنګ ځینې افریقایي هیوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پیښې رامنځته کېږي. شمېر یې کم سوی دی خو په کامل ډول باندې دا ناروغي له منځه نه ده تللې، ځکه دا داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي، له منځه یوړل شي، تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي. نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري، او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي، ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هیوادونو تر منځ دا وایرس له یو هیواده بل هیواد ته انتقالوي. بیا په دې وروستیو کې کوم پیښې رامنځته شوي که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، هغه د دې دواړو هیوادونو تر منځ دا د وایرس ته انتقال نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هغه هدف ته رسېدلې ټکنې کړي یا یې معنی ګرځېدلی دی تر اوسه چې دا ناروغي نه ده ورکه سوي.
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي، ښځې ته اجازه نه ورکوي. دغه سړي بې پروا دي، بې مسؤلیته دي، د پولیو په زیان نه پوهېږي. څه خبر ده؟
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتا ډېر اسانه کار نه دی، او یا هغه د محرم موضوع ده که محرم نه وي ورسره، نو خو که چېرې د یوې کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور، طبعا هغه کار ته تللی که کار چېرې وظیفه وي یا چېرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي، نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي. نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا د دې لامل ګرځي تر څو ښځینهو صحي خدماتو ته لاسرسی کم دی، او د ښځینهو رول خپله د ماشوم په ساتنه کې هم ډېر مهم دی، ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په هر از ناروغي اخته شي، نو خو که چېرې مور تلی سوی تر صحي مرکزه پورې، په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدای سوی. خو دا د کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، له هغه امله دوی نشي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي، او هغه علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا یې ناروغي ډېره پسې سخت.
دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا کلتوري مشکلات حل نه سي، نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې دا حل نه سي، دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ کېدلی سي؟
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی، نو که تر دې نور هم پسې خرابېږي، یا په اصطلاح که چېرې صحي خدمات او خلکو ورته لاسرسی نه لري، میندې ورته نه لري، ماشومې ورته نه لري، نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي، او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه مخنیوی کېدای شي هغه به په سختو ناروغیو بدلېږي. داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین نه لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي، بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده، ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي، امکاناتو ته اړتیا لري. بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي، او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کېږي یا اقتصادي ستونزې هم وي، نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هغه خلکو ته ډېره سخته شي. دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري، له مرګ سره مخ کېږي. نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلک ورسره مخ دي.
بله، مخکې بېلابېلې مؤسسې وې، دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه، د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتلل، له مېرمنو سره کېناستل، خبرې کولې. په دې ټیمونو کې به معمولا مېرمنې وې، اوس هغه ښځې نسته، هغو ته اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو مېرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب؟
پوهاوی پروګرامونه ترسره کېدل که هغه د رسنیو له لارې وو یا ځینې نورې لارې چارې وي، نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې چې د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري، دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي، او د افغانستان له کنټکټ سره سم داسې برنامې یا داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آګاهي ورکړی شي.
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ اوږدو کې دوی ځپل سوي دي، دوی له خپل حقوقو نه بې برخې سوي دي، دوی نور هم هغه خپل حق ته نسي رسېدلی؟
بلې، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي. نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي او خپله بېرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي، د دوی هغه ستونزې مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت یې ناپوهي وه او د یو انسان ژوند یې له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې که ته وګورې، له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده. اوس هم دا که ته له نورې نړۍ کې نورو هېوادونو سره یې مقایسه کړې، د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده. او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي دی. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري، څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي، د میندو مړینه راکمه. نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هېواد کې چې د نړۍ تر ټولو هېوادونو پکې د ماشومانو د میندو مرګ پکې زیات وي. او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول سي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحیح مراکزو یا تر صحیح خدماتو پورې ورسوي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو، ډېره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسې د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسیني یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، خلک وپوهېږي چې مثال که ماته ناروغ راپېښ شي زه به چېرته وړم، آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري، دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل شي د دې قابل شي چې بیا هغه انتقال کړل شي. دا شان دلته شتون ولري، خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډېره ده چې دوی په ورته کې هغه ډېر زیات وخت نیسي، هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
सला बंद वीद में कदेव ला हुख दे बन करे न दे दतो देव दसड़गी ना कलारी में दली दोदा द्रजवी में सभी वार दसिने जिगुल चिंरा बांधी सेल दकुलु बन خلاص کړو د خیالونو ګل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړ ځان پسرا پوری د کوټی ور او پوت کې دې دربان تڅ حج
عزت زده هستی هم سات مد کتے ور دی اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پے ور چنوان دیخنا مینوا مین چنوان دیخنا مینوا بیغم جوندو وسوس مینوا بیغم جوندو وسوس مینوا مین چنوان دیخنا مینوا بیغم جوندو وسوس مینوا مین چنوان دیکھنا میں نو تادنا سا پرا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمرا بے خوا